السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز هرڅه هلوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بلورته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یو جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حملته پات کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې لغچ اخیستون کې بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبې په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگاواټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادې روغتون د یوه څانګه پرانستې ده. ادې روغتون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی دی. ادې روغتون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څنګ شامل دي چې اکثره خدمات هم د خزینه روغتیا پالانو لخوا مختوړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مختوړي او تیر کال ژمنه کړې و چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوشیتد پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوبل هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 120 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنري کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر ښځینه ورزشکاران د اولمپیک له ملي کمیټې غواړي له نړیوال کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه بیا څه وایي؟
The IOC Executive Board.
The Olympic Nariwali Committee Ejraei Board. The Afghan Olympic Milli Committee. The Talik ya na Talik patarabi ilabil nazaruna auridili. The Olympic Nariwala Committee. Pdi bawar na dache. The Afghan wardashkaran the tholani manzavi kavaldi yoxi ekdam bi.
د اولمپیک له کمیټې دا غوښتنه په سمانه او اغیز به چوي په دې اړه د چارو د کتونکو نظر هم لرو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اوروزګان کې بزګران وایي چې دوی سخت زیانمن کړي.
ګرنګې چو البخارا او مانا او په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په دې ځای روزي مې پیدا کول هغه ختم کړ.
کندز کې مو د ریګي کبانو له تود بازار هم خبره وو. خلک ولې دغه ماهیان ډیر خوري؟
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وای غذی تا دمرست و کچه زیاده شده.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه.
خبری تولگه تخراغ لی ده تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منی رازو ده سر راپورته. یوه پخوانی افغان لوبغاړی او د ښځو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغې دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې ځپونکي اقدامات کړي او د هغوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیواله کمیټې غوښتي وو چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفیالله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمیر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2023 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسیږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډونه راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
the Taliban په اړه ګڼو شواهد او حقایق ته پکتو چې بشري حقونه نقض کړي او د ښځو ماشومان او ځوانانو په وړاندې زپون کې چلند لري هغوی ډیر زیات خطرناک دي. کچیرته د اولمپیک نړیواله کمیټه هغوی ته اجازه ورکړي چې د پاریس اولمپیکی لوبو لپاره اروپا ته راشي دا د اروپا د خلکو لپاره ډیر خطرناک ده.
Very dangerous for the people of Europe.
Fariba Rizai wai the Olympic Narewala Committee de Afghan juni de kadwalo pa team ki shamil e aw Olympic ki de gadun ijaza warkri. De Taliban de hukumat wayan Zabihullah Mujahid ya de Olympic Committee sharwako de Rizai aw de Wartanur ghuktuno patadaw tafsira na da kade. De Olympic Narewale aw Asiyi Committee tardi mak ki pazino lobo aw tournamento ki de Taliban de Olympic charwaki na di urghukti. Yawazi de committee zini mrastialan lak bawar hota kaw Dad Muhammad Painda chi پخوا هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مهال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تېر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د څار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تېره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې یې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه
د IOC Executive Board did recognize the divergent views.
د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو بیلابیل نظرونه اوریدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنی منځوي کول دي پوسنی وخت کې یو ښه اقدام دی.
ځینو
هیوادونو بیا د افغان جنو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو پوهنتونو کار او ټولنیزو فعالیتونو تر څنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موردل چې یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبا رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې پخوا هم شوي. اغیزې څه دي د افغانستان پر ورزش او ځوانانو به څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوندو مسلو مې د ځوانانو پخوانی موین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤل کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډی لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیونه لري شي، دا خو تر ډیره بریده پورې دی افغانانو ځوانانو دی هغې په ګټه، ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې دی په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې کاغه په کوم سیاسي ډلو پورې وتړل شول، یا یې پرمختګ ونه کوي، یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول، اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته. د
سادات صاحب کچیرته ورزش سیاسي کېږي، لوړاندې موږ تاسو شاهدانو چې استرالیا لک تر لګه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوا لوبې کډری لوبې وزندول د دې لپاره چې وای طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دی ورکړي. دا غره ول اقدامات نور هم کیږي، اغیزه به څه خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې
وګوري. سیاسي لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډیر فشار نشي راوړلای، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولای شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیونو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چیرته یو داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت، یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا یواځې حل نه،
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي
وګوره. نو په کار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولې دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصول سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره، او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکړنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي، او باید داسې کړنې ته چې دوی د ماور کړی دا هر څومره زر چې کیږي دا ختمي کی، او د افغانان چې ډېر زوري دلی دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه زورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې لدې سره لودین سي محترم غیر مستقیم په مولینا او خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي لدغه بندیزونو نه چې اوسنۍ ک حکومت په لوب باندې لګولې دي خاصتا جیجنا
کور ودان. ډیر مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موینه او د کرکټ بورډ نشراتو په خوانی مسول کمال سادات چې لازادي رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو مهاجرینو پر ورتګ اوسیدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې اند اوسیدو اجازه هم لري. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبه ورځ د راپور لمخې د ایران په بوشهر ښار کې د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي مشر رازی علی پور خبرداری ورکړی چې که دغه کسانو پیژندل شي له ایرانه به وایستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبه په ورځ د رازی علی پور له قوله په خبر کړي خبر کې ویلي چې د کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل شي. هغې زیاته کړې چې د ګناوه، دلم او اسلویا کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویزره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړندلار د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډیره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تک زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورس په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازو نشو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
نړۍ خودم پیش ببریم قیمتي هم نرین یا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼاوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
ان روز کمی اعلان میشن که ماجرا را اذیت میکنن آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوی کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسېږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي او پر همځایونو کې هم خلک ډېر زوروي. پولیس هم چې خلک نیسي ډېری پیسې ترې غواړي.
یک پول انګوښت ازشان تقاضا میکنن.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمیر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمیر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2023 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسې بیرته راځو خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. واشنگتن وای پروسته یو ورځو کې غزي تړانګ ته د بشری مرستو لیک زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا لبرید د ایران لبرید ورسته د وضعیت کړکېچن توپ ته اندېښنې ډېرې شوې. تفصیل صفی الله سانیک زیاور.
د سپینی مانی د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبه پر ورځ ویل په تیرو څو ورځو کې غزه ته د بشری مرستو پر رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیات کړ چې متحده ایالات غواړي د مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې ویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې. دا مهمه ده مګر دا باید دوام وکړي. د سپینی مانی د ملي امنیت ویان زیاته کړ چې 2000 لارې مرستې غزه ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پایل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه مؤسسې اوغړي د اسرایلی پاوز په برید کې وژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو د غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په اوومه د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په قندوز کې د ریګي کبان لوتود بازار خبر شي خو سورزو اورزګان ته هلته ورستۍ سیلابونو بزګران سخت زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه که څه هم د سرز او مال زیانونه نور ځایونو کې هم لري خو په اورزګان کې کچه ډیره خودل شوی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدید سیلابونو سره سره چلتیرو څلور ورځې راځي د ملري او ورشتونو ورسره دي په بیساری توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې د غلطه باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمیر بزګران او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دوی اکیا سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات لمنځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري وسیدونکو یو ګرنګي چوال بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم په سره کې ونه کې په دا یا روزي مزه پیدا کول هغه ختم کړ. دا غژلې د انګورو دا بادام دا شان دا غژلې را و د غنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی د پایناوی د بلاغ وسیدون کې ما زما غنم کښته سیل په پراله پروا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لانو مالانه سره وکړل یو څه سره ځانمن کړل او پسونه یې ځانمن کړی یو سر پر راوښ دی دا یو پسل ځنی ولار دی ما بین پس نو پس خدای د دربار ته ناش یا ور خدای ست خدای ساده موږ تم کوم چې الله ته مې دروش خدای به مو چلی الله دې موږ وچلی اشاره مو نه چلی بندم نه چلو لري په دوم قدم کړم. دا حکومتي کړه حکومت یې سبا بس پراو دا یو لسر امداد وکوم کوکړی وکړل کنه وکړل بل ناش چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم اتیا سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي انداري هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې دولس کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې باغونه او د غراس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالۍ لوی لارې اوس تړل سوي دي او د غراس د اورزګان او کندهار لوی لارې هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی. هله د چاغه پروګرام هم واوري خو اوس ورزو کندوز ته هلته په کندوز کې اوشمیر کپلورونکو وایي چې دریګی کبانو بازار خطو دی دا چواله ل خپل خبريال به وورو.
په کندوز کې یو شمیر خلک د جنسي قوی زیاتې دو په خاطر ریګی کبان خوري. په نومړي ولایت کې یو شمیر کپلورون کوي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري تر څو جنسي ځواکمنتیا ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې مندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دکان لري، هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو به کار میایم.
ریګي کبان د جنسي کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسي کمزورتیا سره مخ وي هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دای وای ریګي کبان هم په خ خوړل کیږي او هم لو چیدو ورسته د پودر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
ماګه می دای بیسوی تخم زئی بشه یا ګم مرد زئی بشه دای چیزا
به خلک چې له جنسي کمزورتیا زوريږي هغوی له بوک څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبان او ګټلې تلې او چا ترسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم مونږ کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوا درې خزی لري هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندزی وای د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دو درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشټوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د په خاطر تقوی جنسي خېلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دو درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښ کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده. په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین سمدی څخه به واورو.
گوشت مایی کې هسته سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرم زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوی او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زابل منان یو خزای د زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاسو کار کوم کوم کو سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه یو درس جوړ کړی او څه دوی د تاسو باندې کار پر پیل کړی دی. نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسیدلې د بیا د غشي دی او منځله تر وتلې دي. دا ټول د تو بو سلا بو د غشان یو لو نو ما مسول چې روان کو سره پیدا نه لور سره د تاسو د تاسو د هله د چې هغه د تو ورغه دی جوړ کی او بل دلته د من ځکا چې ډیره سخت زمي او د عرامونو سیم دي د من ځکا دیر سم ته جریر سوی دی. دا مو دې خواهش ده له بهرنی مشفاتو څخه چې دلته راجل شي او راشي داخل کو سره کومک وکړي. یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنی ایجی آی جی پی ٹی کیو ٹی فور په نامه باندې یو خصوصي کمپنی و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د آنلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول. خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي. چې د نوموړي کمپنۍ چې د بریتانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر د تاسو پښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو استمنې سره دا ډول لوبي لوبانه او ماشمانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هیوادونو کې هم فعالیت لري، هلته فعالیت ټول روان دی، یوازې افغانستان خپل فعالیت چلوي او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي رادیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمنی مایی ته ورسیدو، شپږنیمه بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو په مکړې لانډو خبرونه ده. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوي ویلي، هیواد به د ایران هوایی بریت ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران بریت ځواب لري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوی وو حمل تبه پات کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر اسرائیل او د ایران د روسي بریډ وروسته په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوي. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د ویسانګ د پرانستو خبر ورکړی دی. عادي روختون کې زیګنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د خزینه روغتیا پالان لخوا ترسره کیږي. او په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین سلام او د دیونی د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی دوه کاله تیر شول، نو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه مو هم دې موضوع ته ځنګړې کړي. په نننۍ خبرونه کې لخپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې دوو کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه سوید د تریاکو کښ په افغانستان کې د طالبانو د حکومت دراتګ سره 15% د خارجيانو د امارو دروي اسره طالبانو د امارو دروي مش خبرې کوي چې 15% کم سوید دي. 15% به لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نو من هسته وزغری من هسته وزمدار چې په افغانستان کې بعد دوه نه غټ تحول څخه څلوش کړن تحول دوی وکول سي 15 دوی وګورئ چې 15% دي کم کې د 15% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځګړو کې زمونه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل باس.
بلې، د 15% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 15% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده، په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
افغانستان اقتصاد حد اقل 50% د دوی د امارو دوی زراعت باندې ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دوه نسل د کوکنارو سره تړاو ولري او ته 15% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي هغه بیا بل کښته دی، زده بل ځای کې مؤثره دی نو ته چې 50% د افشار لاس قطه کې د تخصصي لحاظ د تجربه په لحاظ باندې دا یو جفاده ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شان کار په ډیر ښکار کې چې د تاریخ د افغانستان او خپل اوج ته ورسې دا به تدریجي را کم شي د نس کې دا چې په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا را کم شي دا د خلکو اقتصادي رښتیا دی سره تر اوسه دا د گرفت سودو ټول په دې باندې سوید اته په ډیرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر اساس شی دی دا د سر باندې ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدای غي ځای دی چې باید مصارف وکړي دا په دې سره د نورو سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس په تاسو ویلي چې کرنسی ویلي دا دوی د امر تر یې سره 50% په ډیره کوچنی فیصد دی د کومه کو په لحاظ باندې دا پیسې دي له پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي غوندا پیسې راځي او باندې ستدري مصرفي چې موږ وینو په سترګو وینو چې راځي مصرفي دا ډیره پیسې دي دا پر سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعیا مجبور دي او ورکه چې دا د مسله حل کیږي یو جبر سره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودی ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه جبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي د دې قناعت ورکړي چې راځي کوم ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت لري او ژوند ته لري د دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب طالبانو د مشر په حکومت کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغله افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګ لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دونې نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکیا او حاصلات ډیر وخت او داسې حاصلات وخت چې لکه زعفران چې ما زه تاسو ته زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جینو پریس د پختې فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې همې پخته معلوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نهتی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نتله، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته. دوی اخلاقي وظیفه ده، دغه په شومه پدیده چې مخنیوي وسی واقعاً د ټول نړۍ په ګټه د انسان په ګټه ده.
نادیم صاحب، دا د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه، په افغانستان ته خو بشری مرستې کیږي، مرستې د بشری مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس په دغه کې په کانتینینټل کې ځلته ومه ولته ماوین د سرمنشي ملل متحد څوک ورته راغلی او بیا ته قصې وکړې چې وایي زه په هغه وخت کې چې زه ماوین د سرمنشي هم افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره ولید او هلته د چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو مونږ آسان وای مول په دې تمو نه و چې دا کار وسی ایران پاتو چې رښتیا موږ به چې غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسی اما دوی ډېر په آسان طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوره دا 95% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړې ده. متاسفانه چې جامع جانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی باید د افغان ولسته سره تعامل وکړي افغان ولسته سره د مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که مځکه وسیږي هم کښت کېږي چې اوبه هم وسیږي کښت کېږي بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي عیني شرایط مد نظر نیولي دا تریاک چې کرل کېږي دا مو به غواړي او تریاک تصادفاً هغه کښت چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغومره اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتی هغه دا دی د تیرو شلو کالو یا 30 کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیارۍ نه خراب کړی دی. زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت کوي هغه یې د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده او د افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټوله سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان په کار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان په کار دي، د انارو دپاره بل قسم. د کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي دا که بندونه جوړېږي دا که هغه کېږي دا که بندونه جوړېږي خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو جوړ شو په ډېرو مشکلاتو جوړ شو ولې چې اوبه راایله کېدلې د دې موږ ټوله شاهدان یو. دا ټول افغانستان به خبر دي نارونه یې نه وجود ده اوبه پر کومې خوا ولاړې شي اغه طبيعي مسیر ور پرېښي او نور د تقسیم د ابیاری قط اند زراعت لپاره نو آماده کړل چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړل. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجود ده که په تیل راوځي که په مصرف راوځي دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفقي صاحب، دغه سنتي او بخي دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوو؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي، دغه هم ډیر نوي شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت لو کې مقایسه کو د اوسني کښت سره
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډیر تنوع راغلی دی، ډیر نوي شیان موږ زده کړی دي. په دې کې شک نشته ولې زموږ انا نوې کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي، هغه انار دي، هغه میوجات دي، په مختلفو په انځر دي، دا د شرم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې. او پاتې سوزمږ انانوي کښ کې د باغور او دې پاتې سوزمږ غنمو سوزبرګ چې موږ ته وچه ماشو مختلف شرو بوبات موږ کړل په دې ځکه باندې او اړیو خپل موسم درلود، اړیو خپل پر وخت باندې کړل کېده. او د دې کسان بیخي ډېر و، امې په مرض پیدل، امې د اوبو په اندازه پیدل. یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي هغه د مځکې په خاصیت باندې ټولو پوهېږي چې د مځکه څه مشکلات دي. او بالاخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره که دا موږ سره یو ځای کړو او اسانه یې کړو، د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب ارسان صاحب. هغه دا دی چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د زراعت لپاره، او یو آنی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یوه میاشت به دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. که ته هغه ته وعده د فابریکې ورکړې هغه ډېر ناوخت نه دي، هغه دومره طاقت نه لري. بعضې ډېر آنی شیانې چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي، چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي بینجي دي چې په یو ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکي. خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ انانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا او دا او دا دي. نو په دې خاطر باندې د انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار نه. او دا تولیدات خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانی سوکي.
نشه د موترات پر روختیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنه اخر مې ورته ځوان وبیا ځنه سمي خو سره کې سم شروک زسخه مته بدبخت شاید چې بخي ځان ځنه سم خلاص وله.
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونیزه خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ندیب صاحب، دا د اوبو په برخه کې لږ په تمرکز وکړو. دا مسله مهمه ده، د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر دا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟ آیا د دې برخه کې کافي منابع، کافي امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بالاخره مصرف شي په افغانستان کې؟
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% از موږ ځکه غرنۍ دي، نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو، د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي. 50% اوار هم ځکه ده زموږ ده. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاک کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل، د سلما بند چې جوړ شو، کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي، قطعا هغه حال بېخي جوړ نه کوي. اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته. اوبه یا مثلا د کمال خان بند ته وګورئ، دا کار نه دی سوی. یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو، خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو. پاکستان سره موږ مشکل لرو، د ایران سره مشکل لرو، شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه. هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو، او ضعیف اقتصاد آتا دوی خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله، مونږ ټول اوبه چې به سیل راله بعد به ټول مځکې به لاندې کړل، ډېرې مځکې د منځ یوړلې. دا دا و چې افغانستان امکانات نه درلود. اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره، د زراعت لپاره. واقعا پخوا موږ دا نسو کولی، که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی، اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی. نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره، د زراعت دپاره، دې دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو، کم نه و حاصل پر کم مځکه. موږ هغه یو زر نه سو اته اتیاوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړې، خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضایي تحقیقاتو دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې، د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې و چې سره کم خاوره د کم زراعت دپاره کار کولی شي، یعنی فوتوسنتیز مو مهیا کړ. دغه دپاره ضرورت لرو چې موږ دغه تحقیقاتي مؤسسات ولرو او استفاده وکړو. موږ رهنمایي وکړو دیخان ته چې کم مځکې سره کم باید وکړل شي څومره حاصلات واخلي. مثلا پخوا مونږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کېږي، او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې ژو. اوس چې ګورې د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې. دا شان په کار چې دیخان تقویه سي باید، که تقویه نه سي خو بیچاره کری په آخر کې صفر
بلې. بله رفیق صاحب، دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو. اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی. اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی، دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي. د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته؟
د هر نو کښت کدا زهر وي، کدا تریاک وي، کدا شی وي، د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده، یو غیر عادي شی دی. او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې کیدا شه خبر نه. کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکې کیفیت ته منځه وړي. زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښته بنځي وي، نه یوازې چاغه کښته بنځي وړي، د همسایه کښته د بنځي چې چاغه تریاک نه وي، په دمځکې پر کیفیت تاثیر کوي، پر محیط باندې تاثیر کوي، په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي، پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي، امراض زیږي، د حیواناتو لپاره مشکلات پیښوي، د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښوي. عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشي دوی. نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې، کدا جامع بین المللي، کدا ولسي، دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی. موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکرل سي. ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرلی دي او د مجبوریت پر اساس یې کرلی دي، دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا ښه خبره نه ده. اوس هم چې تریاک کرل کیږي، دا 15% مجبور کسان چې کری، د ډېر مجبوریت سره کری، او اکثره چې دا کرل کیږي کورو ته نږدې کرل کیږي، په بخښو کې کرل کیږي، چې د خلکو د سترګو سنیامي، او هغه عموما د نفوس سره کرل کیږي، چې هلته کورنۍ دا حیوانان دي، هلته نوټې دا. نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم وشاته ولاړ شي، هغه د دوی د کښتونو د زهریاتو په واسطه په کیمیاوي موادو باندې ولاړ.
نادب صاحب، د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي؟
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شی دی. اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ، مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شیانو پسې، مثلا اورګانیک بادرنګ وي، اورګانیک پامې دغه رومي وي، هر شی اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تا اړی دي کیمیاوي مسایل دی، او پر صحت باندې پویږي چې کیمیا بته سي کیږي. هغه سي که په مځکه کې دوی زار وپاشي، دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابوي، دا چې مځکه خرابوي، دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي، پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي، دا په اصل جلدی امراض رامنځته کوي، حتی سرطاني امراض رامنځته کوي، او حتی دا اوبه چې تر مځکې لاندې ځي، د مځکې لاندې اوبه ککړې،
یعنی دا ټول ډیر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اور پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې. د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ته په جهاني مارکیټ کې د 400 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبولې اشای بیا نه کولی شي، نه دا منطقه کولی شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تروسه وتلې خبره ده. نو یو کښ چې دومره ارزښت ولري منطقې ته و جهان ته، دا کښ دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي او د تریاکو پدیده منایس تغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. شته مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیاري پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مراسره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
بدلا راش بپ پانی پلونو جی ور بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان بپ پانی پلونو جی ور بدل گردو نا لمبا جی کرما زما جانان تب تر چو پوری جدا کر دل مان لمبا جی کرما زما جانان ارمان بہل تزما دچی ارمان بہل تزما دچی چکٹ میں واخلے تو رخاول میں اڑین ابا جی کرما زما جانان چکٹ میں واخلے تو رخاول میں اڑین